دا مشال رادیو د په روان خبرونه کې حساسو قربا ګل اعظم دا خبري ساتي په روان خبري سات کې مو دا خبر پښتونخوا قبایلی ضلعو پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه له رپورټونو سره سره شننې تبصری او د دې ترڅنګ ځانګړي راپورونه هم راوړي دي. خو له هر څه مخکې د دې سات تازه خبرونه لومړی د خبرونو سره ټکی د فوجي قافلو د خوندې تګ راتګ لپاره د کوز او بر جنوبي وزیرستان ضلعو په یو شمېر سیمو کې کرفیو لګول شوی ده. د بنو په بقاخیلو کې هدفي عملیاتو پر مهال د ولسي وګړو مرګ ژوبلو پر ضد احتجاج دوام لري او په غزه کې د اسرایلي ځواکونو په بمباریو کې لږ تر لږه 15 فلسطینیان وژل شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل د فوزی قافلو د خوندی تګ راتګ لپاره د کوز او بر جنوبي وزیرستان ضلعو په یو شمیر سیمو کې ګرځبندیز یا کرفیو لګول شوی ده. د بر جنوبي وزیرستان د مرستیال کمشنر له دفتره د نومبر پر 10مه په خبره شوی بیان کې ویل شوی چې نن یعنی د دسمبر پر لومړۍ نیټه په مکین لدا سره روغه او تیارزه تحصیلونو کې د سهار له 15 بجو نه تر ماخام 6 بجو پورې د عام ولس په ګرځیدلو بندیز لګولې دي. تر دې وړاندې د کوز جنوبي وزستان ضلع مرستیال کمشنر محمد ناصر خان د نومبر پر 9مه په یو امر کې ویلي وو چې د شاکی تحصیل په انزر چینا او سانګا سیمو کې به د فوج د تګ راتګ له کبله د نومبر له 10مه د دسمبر تر 2 نیټې ګرځبندیز یا کرفیو وي. د دواړو سیمو خلکو مشرانو ته ویلي چې د انتظامی له داسې کړنو څخه دوی په سختو مشکلاتو کې راګیر شوي دي. په کورمه کې د اشیا او سنیانو ترمنځ د ډزبندۍ تړون په جزوی توګه عملی شوه دی. د غاخ دولت خلو یو قبایلی مشر لایک حسین نن مشرانو ته ویل چې ځلې انتظامی او امنیتي ادارو د ځایي مشرانو په مرسته د نومبر پر 10مه په کوزه کورمه کې جګړه درولې ده. د ویل په بره کورمه کې ځینې مورچي حکومت ته نه دي سپارل شوی او هلته لا هم نختی شوی دي. په تاسو کې دا چې بیګا هم د بره کورمه په کونج الیزو تری منګل او پیوار سیمو کې نختی شوی دي چې یو تن وژل کېدو او د یو بل ټپ کېدو راپورونه دي. بل پلو د خبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور د نومبر پر 10مه په کوټ کې د کورمه په اړه یوې جرګې ته په وینا کې امر کړی چې په کورمه کې دي ټولي مورچي ونړول شي او انتظامیه دي لزایي خلکو وسلې ټولي کړي. په کورمه کې دا تازه خطي له هغې وروسته پیل شو چې د نومبر پر 20مه د مسافرو پر یو کاروان په برید کې 50 کسان وژل شوي وو. له هغې وروسته د نومبر په 20مه فرقه ییزې نښتې پیل شوې چې په نتیجه کې تر اوسه پورې 6 کسان وژل شوي او تر 200 زیات ټپیان دي. دا خبر پښتونخوا په بنو کې د بقاخیل اوسیدونکو په سیمه کې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو پر مهال عام ولسته ځاني او مالی تاوانونو پر ضد احتجاج ته نن په 2 ورځ هم دوام ورکړي. دوی په بقاخیل منډۍ کې د نومبر له 10مه احتجاج پیل کړی وو چې یو ورځ مخکې په غوړه بقاخیل کې د وسلوالو ضد عملیاتو پر مهال یو عام تن وژل شوی وو او دوه نور ژوبل شوي وو. په احتجاج کې شریک خلک وایي چې په سیمه کې ګرځبندیز هم لګول شوی او خلک په کورونو کې ایثار دي. غونډې ته یو ګډونوال او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ حاجي عبدالصمد خان وی چې باید عملیاتو پر مهال عام خلکو زورولو څخه ډډه وشي. خو امنیتی ځواکونو او استخباراتي ادارو چارواکو د نومبر پر 9مه د شپې مشال لريته ویلي بل چې بکاخلو کې د وسلوالو ضد عملیاتو کې لس وسلوال وجلي او دوه زده کوونکي هم ژوبل شوي بل کومي وسلوال ډلې په هغه اړه مانی سندي ویلي. په خبر کې د ملیشیا ځواک چارواکي وایي له وسلوالو سره په نښتو کې یو فوزي افسر وژل شوی او دوه عسكر ټپي شوي دي. په لوړګي یا لنډي کوتل کې د اف سي ځواک یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط بیګا مشال تبل چې دوی د عملیات د نومبر 10مه په شپه د سلطان خیل په سیمه کې د وسلوالو پر ضد اکړی دي. د دوی په وینا پر دې محل یې لګ تر لګه درې وسلوال وژل دي کوم چې د دوی په وینا د نامنې په یو شمیر پیښو کې ککړول. نه وسلوالو تر اوسه پورې په دې اړه سویلي او نه هم خپلواکو سرچینو د دې پخلی کړی دي. د پاکستان د کسټم اداره وایي لنن څخه به په تورخم هغه افغان ډرایوران پاکستان ته نه پریږدي چې د ټي ای ډي په نامه لړمحاله اجازه نامې یې تر وخت تیر شوی بي. یاد اداري یو چارواکي عمر باچا د نومبر پر 10 په مشر لوي ته په لیګلي بیان کې ویلي چې دا وخت د سلګون اغوان ډرایوران د اسناد تر وخت تیر شوی دي. د دوی په وینا دا ډرایوران باید ازر تر زر د اسناد نیبي کړی. دا اغوان ترانزیت ټریډ یو سوداګر کلیم الله مشر رادیو ته ویل د دې اسنادو تر تازه کولو کې به وخت لګيږي. د دوی په وینا د پاکستان او افغانستان سفارتونو ته پکار ده چې یو خو دي دا اغوان ډرایوران لپاره د دې اسنادو ورکړه چټک کړی او بل ورته موده هم وغځول شي. او وروسته خبر په غزا کې د اسرایلی ځواکونو په بمباری کې لږ تر لږه 15 فلسطینیان وژل شوی دي. دا په داسال کې دا چې اسرایلی ځواکونو پر غزې بمباری ته دوام ورکړي. روغتیا چارواکي ویل چې د غزې په مرکزی کیمپ کې نصرت کې د دسمبر په لومړۍ نیټه یو هوایي برید کې په یو کور کې شپږ کسان وژل او بل برید د غزې په خار کې په یو بل کور کې درې تنه وژل. بلخوا د اسرایلی فوج او وای د حماس په سلګونه هغه وسله والې په دې مخه وژلي چې هڅه کوي د امریکا او اروپای ټولنې لخوا نومول شي هغه ډله له نږدې 1500 میاشو جګړې وروسته له یو ځای کېدو څخه وساتي. په عین حال کې د حماس مشرانو په قاهره کې د مصر له امنیتي چارواکو سره خبرې وکړې ترڅو د اسرایلو سره یوې موافقې ته رسیدو لپاره لارې چارې ولټوي چې د فلسطینی بندیانو په بدل کې د یرغمل شوو اسرایلانو د خوشی کولو امنیت خوندي کړي. دا د مشالو خبرونه ووریدل اوس ک رواني غړي تر پای پات شي. نو دا نور رپورټون در څنګه دی رپورټون تفصیل به هم باورې. په جنوبي ولسان کې امنیتي ځواکونو د فوجانو د تاګ راتګ لپاره کرفیو لګولې ده. په کورم کې په جزئي توګه ډز بندې شوی او ځینې سیمو کې خلکو مورچه هم خالی کړې دي.
د فورسز مرچې وي ته وسپارل شوې او دینه نو سره پکې ولا کا چې هغه کوم چلې ځای مقبل دی هغه فوتی شو هغه ته هم کوششونه وشو خو لیټ شو.
د بنو بکاخلو سیدونکو د هدفي عملیاتو پر مهال ولسته د مرګ جوبلې پر ضد احتجاج ته دوام ورکړی دی. دوی وايي
میژدانوی ای چې حکومت اپریشن وکړو چې کوم عوام دی وړ پال باش تای اته د تکلیف نه راساوي ډېر زیات کې محاصره کړی دی پکورینا کې.
او د سویلی پولیسان انګور اړي اوسیدونکو وای په سیمه کې یوازنی صحت مرکز کې د ډاکټرانو نشټواله دي.
میز لاګي کې افغانستان بل ډیر خل ډیر سخت تکلیف دی چې ما میډیسن دی وروړي هغه دلته د میز خلک ضرورتي نه غي سره نه پیرګي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال رادیو سره اوسه. مشوره لته تاسو غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې مو اوریدل د جنوبي وزیرستان شګای تحصیل کې د دریو او مکین لدا او سره روغه او تیارځي تحصیلونو کې د یو ورځ لپاره غرزبندیز یا کرفیو لګول شوی. د بر اسولی وزیرستان سیمه مرستال کمشنر د نومبر په 9 مخبوشي بانک ویری چې د شګای تحصیل انځر چینه او څنګه کې بعد نومبر له 9 تر دسمبر 2 منټي پوری کرفیو وی. بلخوا د هغه سیمو سیدونکو د غرزبندیز لوجه استوند سره مخامخ دي د سیمې زینو سیدونکو مشال لډیو ته خپل استوند هم شریک کړی چې تفصیل یې د اشتیاق مسید په دې رپورت کې ورو
د سویلی وزیرستان ضلعو ډیپټی کمشنر له طرفه جاری کړی شوی نوټیفیکیشن کې د تحصیل شکی دوی سیمو کې د درې ورځې د پورا او په ماکین لادا سراروغا او تیارزا تحصیلونو کې نن د تور ورځ د پورا غرزبندې اعلان کړای شوی دی. د سویلی وزیرستان لوور ضلع ډیپټی کمشنر محمد ناصر خان له طرفه د نومبر په 9 جاری کړی شوی نوټیفیکیشن کې ویلي شوی دی د تحصیل شکای انځر چینا او سانګا سیموکشه د پوز تاګ روتاګ د پورا د درشتم نومبر نا تر دسمبر 2 پورا او د سحر 15 تر ما شام شپش باجه پرا غرزبندیز لګولای شوای دی. د سویلی وزیرستان پر ضلع ډیپټی کمشنر لر طرفا د هفته 13 ورځ جاری کړی شوی نوټیفیکیشن کې ویلی شوی دی چې په ضلع کې د پوز تاګ روتاګ د پورا نن د تور پورز په کین لادا سراروغا او تیارزا تحصیلونو کښې د سهار پنځه نه تر ماښام شپږ بجې پر او ګرځبندیز وي. د سویلي وزیرستان پر ضلع ماکین سیمې تاجرونی اتحادیې مشر ملک ریاض ماسید په ضلع کښې د لګولې شوي ګرځبندیز په وجه د خلکې مشکلات په دا رنګ بیانوي.
ټوټل ماکین مارکیټ بند دی، تحصیل سراروغا بند دی او تحصیل لدا، دا درې تحصیلونا بند دي. لکه دغه کرفیو په وجه باندې موږ علاقې په سطح باندې خلکه انتهایی تکلیف دی. پیمدوام شي سور دي کاسون لګیز په سات بجې باندې غنانا دي ورسره سوارلې دي بیمارون دي. ما کرفیو دو دي دغه شک توی نروان سره کوسه شاول پر اوراد بدر پر په دغونډه علاقه باندې یې دغه خلک مومنټ بند شي. نقصان درته وایي د موږ د ماکین د مارکیټ 1270 دکانې نه دي غونډ، نو دا ټوټل بند دی مارکیټ. دغه سه د موږ د سراروغا مارکیټ ته 300 دکانې نه دي، ټوټل مارکیټ بند دی. او دغه سه ور سره د موږ لدا سب ډیویژن هغه شه هم مارکیټ چې څورا دی بند دی. نو نقصان کا وایي چې د وزیرستان په سطح د کرونا د نقصان دی هغه نه چروګاټي او اپیل دی موږ د ادارې نه د حکمرانونو نه خامخا دغه نقصان دغه تکلیف ته خپل عوام ته لحاظه ما یې درکړی ستی.
د ګرځبندیز په واجه رومخ مخ شوي حالات د بدر سیمې یو اوسیدونکي نه وروي.
منم عبدالرحمن ده، بدر سره تعلق لارین کا خایزم به مرون وخصی ورنه دتلی چې کیم ته چې پوسټینا دی بدر په ایریا شي دا نه گاډیو پاس کول چې کرفی دو مختلفه باندې ډیر ژوند خال کې ته تقریبا تر دې کې د بدر ابو دي کم سه کم تقریبا 1500-2000 کوینا بدر شه ابو دي میز د حکومت نه دا واستنه کوي چې میشته لا کا شي امن روشي په د خلکو ته سوالات جوړ شي چې کیم دا مشکلات نه دي دا خاطر شي.
د پښتون ژغورنه غورزنګ سراروغه سیمه مشر شیرزاده ماسید د ګرځبندیز په وجه د سراروغه سیمه اوسیدونکي حالات په دا رنګ بیانوي
چې بارنې یشپې اچانک د پاکستان فوج په اپر وزیرستان مختلف سیمه شي د کرفیو اعلان وکړ چې سابو په ټوله علاقه شي کرفیو وي. خو نن د سهارا راسا په سراروغه باندې هغه کا مریض دی، هغه کا طالب علم دی، هغه کا بهر ملکینه تدریمي، هغه کا په سفر باندې تدریمي، ټوټل خلک سور دی. دغه د عوام سره ظلم دی، زیوتای دی. میز د حکومت نه دا درخواست کوي په وزیرستان شه د موجود فوج نه چې دغه ظلم او دغه زیوتای ده آینده د پورا نه کیږي. چې کیما کرفیو دو دغه دا اعلان وشي چې دغه ختم شي، عوام خپل کاروبار شریکو او خپل منزل ته ځاني نه ورسوي.
په بل لوري د بدر سیمه اوسیدونکي نن د تور په ورځ د فقیر سروي پوځي کیمپ مخامخ احتجاجي درناک شي پالاته واهلې دي. د دغې احتجاجي درنې یو مشر د خپلې غوښتنې په براک شي مشال ریډیو ته وویل.
وزیرستان شو مکمل کرسی لگه دلیه دو دیگه با وجود دا خال دا بیا پیست جان بنده مجبور دا چه میز کمت نا دام طالبا کروی چه پا دغی کلی بنده دا دو تا مطرینا نر ولی.
په سویلي وزیرستان کښې د انتظامیا او پوس چارواکیو د بدر سیمې اوسیدونکي احتجاج غوښتنې په باره کښې لیاسا هم ویلي نه دي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ته تاسې خوږې په کورمه کې د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ په روانو فرقهییزو نښتو کې په جزوي توګه د ډزبندۍ تړون عملي شوی دی. ځایي قبایلي مشرانو مشالو ته ویل که څه هم په کوزه کورمه کې جګړه ودرېدلې خو بره کورمه کې په ځینو سیمو کې لا هم نښتې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرون ویلي جرګه دې په کورمه کې کردار ولوبوي او حکومت په دوی سره پوره مرسته کوي. تفصیل طارق اورغزی راکوي.
د خیبر پختونخوا په کورمه کې د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ د ډزبندۍ لوزنامه په جزوي توګه عملي شوې ده. د شاخ دولت خیلو لایق حسین د دسمبر په اولنۍ نیټه مشال لډیو ته ویلي د خالی پورا ضلع انتظامي او امنیتي ادارو د مشرانو په کوششونو په کوزه کورمه کې جنگ ودرولې، خو د بره کورمې په ځینو علاقو کې حکومت ته د مورچې حواله کولو عمل د پاتې کېدلو له امله د دواړو په منځ کې جګړې دوام موندلې.
بلچ خیل و خار کلی منځ هم وشو، دین علاوه لور کروم، علیزای، بگن، ټالو کنج اور جنمې کې هم سیسپایر وشو تا فورسز مرچې وې ته وسپارل شوې او دینه نو سره پکې ولا کا چې هغه کنج لزای مقبل دی فوتی شو هغه ته هم کوششونه وشو خو لیټ شو هغه څنګه علاقہ لري دی او مشکلاتو سره مرچې په سورو کې دي
په کورما کې شیاګانو او سنیانو ترمن جګړه تر هغه پیل شو چې پر 28 نومبر د مسافرو قافله تر وسلوال برید لاندې راغله په هغه برید کې د مقامی مشرانو او ځلې تنظیمي تر مخه شاوخوا 50 کسان وجل شوي ول د اتوار په شپه هم د برکور مې په کونج الیزو غزګړی تر منګل او په واړ کې انخته شوې دي په تازه انخته کې د یو تن مړ او یو د جبل کې دلو راپور تصدیق شوه په جګړه کې د مقامی مشرانو ځلې تنظیمي او صحت محکمې تر مخه تر اوسه څلور اویا تنان وجل شوي او تر 200 زیات جبل دی د سنیانو یو مشر مولانا شانواز مشال لډیو توای په سیمه کې ل بدبختانه یو داسې رجحان جوړ شوه چې چرته هم نوړه په خرمست شي د هغه بدل په بل ځای کې لا یو بګونا تنه خستل شي نواز یاتوی کچيري حکومت ته مکمل اویدلې او بیا د قانون مطابق پر وخت د هغه جرم پر ضد کاروایی په عمل کې راتله نو داسې بد صورتحال سره بدوي نمخ مخ کېدل
د 12 اکتوبر باندې د کونج الیزای کومه واقعیا وشوه د مقبلو شهداو کپو واخ باندې اهلی تشی کوم د خبره سیریس خستی وای حکومت اکشن ورکی خسته وای نو کېدای شي د اوچات واقعیا مخته نه وي بیا د اوچات واقعیا کنوایي واقعیا ډیر افسوسناک واقعیا روغله بیا که هغې ته لږ صبر شوی وای نو کېدای شي مطلب دا دی څه ښه ریزلټ ډېر وتلی وای خو بدقسمتي دا وه څه په بګن باندې شپې الغور وشو
بلخوا په دغه اړه د ضلع انتظامي مشرانو دریز راغلی او نه امنیتي ادارو چارواکو سه ویلي البته د کامی سیملی غړی انجینیر حمید حسین مشال لډیو ته ویلي په کوهاټ کې د شوي جرګې پر وخت صوبایي حکومت ځینې فیصلې کړي چې هغه به د سیمې امنیت په بحالۍ کې خی ثابت شي حسین دا هم ملي کورمې ته به په لنډو وختو کې یوه حکومتي جرګه ورځي چې هغه به هغلته رجوع شوي مسالې او نور داسې ستونزو د حل لپاره خپلې هلې ځلې پیل کوي
نو سوال کوم تاسو ته کورمېوالو څه باسه اندوره ډیره دي وزیر اعلی صاحب حکومت جرګه جوړ کړه توسی کوشش وکوي چې هغه جرګې سره تعاون وکوي هغه جرګه کامیاب شي هغه جرګه امن راولي ان شاء الله وزیر اعلی صاحب سره مو سره ودا وکړه چې زه خپل هلیکاپټر ور کوم سیمو هلیکاپټر کې ودا جرګه سیرچی
کورما یا ودا سي حساسه قبایلی سیمه دا چیرته کې سونیان او شیاغان په ګډه پاتې کیږي او هغلته د دوانو فرقانو ترمن د زمکو او د سنورش خړی موجود دي چورباندې مخکې هم خونړي جنگونه شوي په سیمه کې تر دې وړاندې پر 6 ستمبر په یو بلزمکو مورچه جوړول په خبره پیل شوې جګړه تر نه ورځو پورې جاری وا تاریخ ورغزه مشال رادیو پیښور
دا مشال رادیو دا
مشال د تاسو په ګټه باندې ته بک اخر اوسیدونکو په هغه سیمه کې د فوجي عملیاتو زد خپل احتجاج ته دوام ورکړی دوی وای د فوج په عملیاتو کې عام خلکو ته مر روبلا اوړي هغه په ویر کې دي او ژوند یې هم ګران شوی بل خو د سیمه استخباراتي چارواکو وړ مش په مشال ته ویلو چې په عملیاتو کې وسلوال وجل دي نور تفصیل د عمر وزیر په دې رپورت کې
د بکاخیل اوسیدونکو بکاخیل منډی کې پرون سهار نه احتجاج پیل کړي او وایي چې د نومبر 28 مینه غوړه بکاخیل کې وسلوالو زی د عملیاتو کې عام ولسته مرګ ژوب لا وخت په کورونو یې سار دی ل یو شمیر ستونزو سره مخ دی د غونډې ګډونوال وایي چې هلته ګرځبندیز او پرله پسې امنیتي ځواکونو لخوا د ډزو شیلینګ او کاروایو نه عام ولس د مشکل سره مخ شوي د غونډه یو ګډونوال او پښتون ژغورنې غورزنګ مرکزی کور کمیټې غړی حاجی عبدالصمد خان غونډه ته خپل وینا کې وویل چې فوز کا وسلوالو زید عملیات کړي نو چانی ولې خو عام ولس ولې زورولې شي په وسلوالو هم غکړي چې د غلطه مابادۍ کې په پوسټو ډز ولې کړي چې بیا و تختی عوام ولس په زوروي
توزینا ګرځي پرې د شپې د امریانې پلیار باندې ټینکی دی راوستل نن ورځ په هندستان نه په کشمیر شه جوز استعمال کړه دا یو پټین باندې سه کشتی دی تر ځان ته سړی په سوچ شي
اول دے بخبلا مرضی بوندے داخل کرو اسکل اس بیا وچزا پرشنیہ کاوندے دے خلاف بیا پرشن دے دے خلاف کے خلاف قواعد دے کو مشروں دے تاول چمیش دے نہ مارے کائی پاسے تو کمیش خبر نہ کائی کو بے گناہ خالق معاملہ وا دے بے گناہ خالق کے کہی نہ باپ رنگا وا میرا دے جون چ کیم ضرورت دی نہ دی عام کو بوندے باندا وا چے دے کولے علاقے ما حسرا دے کڑی تو ننی تقریبا رہی ما اورز تو تاکی وا پرشن نہ ہو دے دخصن ہوم دا اے چا خلاف دا ایک خال کتاب اس داو یائی چے دو کوئی ایو ڈاس پو کے بدل اگاد کے بدائی در پشروشی بمیش پساو روے
امنیتی ځواکونه او استخباراتي ادارو چارواکو د نومبر په 9 د شپې مشال ریډیو ته ویلي ول چې بکا خیلو کې وسلوالو زیات عملیاتو کې لس وسلوال وژلي او 12 کون کې هم په دغه ډزو کې ژوبل شوي ول. خو د غونډې ګډونوال وایي چې عام خلک هم د مرګ ژوبل سره مخ شوي او د عملیاتو له وجې یې ژوند اغېزمن شوی. د غونډې یو بل ګډونوال ملک ولی الله وویل چې فوز عملیاتو کې د دوی سیمې ګڼ کسان نیولي عام خلک زورولی شي
چکیم په بکهل کې اپریشن شي دی او خلک ډیر زیات په تکلیف دی. نو دلته کې د بکهل په مقام باندې احتجاجي در نغنو ستو مشهورون ټول دلته شي په کې موجود دي او میش دا نوی ای چې حکومت اپریشن وکړو چکیم عوام دي وړ بل باش دی اته د تکلیف نه راسوي ډیر زیات کې محصره کړی دي په کورینا کې او بل کورینا ډنګوي دا غمینات ورداګي چې مزید د دغه کړل نه نور ودارا او دغه خلک سره د رحم معاملې وکا.
د بکا خیلو دغه احتجاج پاړه فوزی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې د غلطه د وسلوالو فعالیتونه دي دا غوی پټنځایونو د منځوړلو په مخه یې عملیات پیل کړي دا مولس خیال ساتل کیږي. خو ځایي خلک وایي چې مولس هم د مرګ ژوبل سره مخ دی په کورونو یې سار دي لستونزو سره مخ دي دا مو خلکو بنیادی حقونو خیال دی وساتل شي. عمر وزیر مشال ریڈیو بنو
دا مشال ریڈیو دا
مشر دوی تاسو وګورئ د نورو سیاسي ګوندونو ترڅنګ د پاکستان پیپلز ګوند هم په خیبر پختونخوا کې د ګورنر راج د نافذېدو مخالفت کړی دی. پیپلز ګوند مشر میراول بټو زرداری پرون د ګوند و 500 کلیزې په مناسبت د هیواد په بیلابیلو سیمو کې غونډو ته د ویډیو لینک لاره په خپل وینا کې ویل داسې نازکو حالاتو کې حکومت او اپوزیشن دواړه باید په ګډه سره د هیواد ستونزو لپاره لاره پیدا کړي چې تفصیل یې نور نیازلی راکوي.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د نومبر په 10 د ګوند د 500 کلیزې په مناسبت د هیواد په بیلابیلو سیمو کې غونډو کې د ویډیو لینک د لارې وینا وکړه. نوموړي ویلي چې مرکزی حکومت په خیبر پختونخوا کې گورنر راج یا د کومې سیاسي ګوند د بندیز په اړه له دوی سره مشوره نه ده کړې او ګوند د حکومت د دې پریکړې په حق کې نه دي.
شاید حکومت کسی سیاسی جماعت پہ پابندی لگائیں
دی وی باید چې حکومت په کوم سیاسی ګوند بندیز لګوي یا کومې صوبه کې گورنر راج لګوي او اوریدلې دي چې ځنې حکومتي کسان په دې اړه فکر کوي. خو حکومت په رسمي ډول د دې په اړه د دوی نظر نه دی غوښتلې او په تاریخي ډول د پیپلز ګوند دریز دی چې موږ دا دواړه نظرونه یا اختیارونه نه خوښو او ګوند به د کومې مشورې په غونډه کې خپل دریز مخې ته ایږدي. دا بلاول بټو زرداری دا بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې مرکزی حکومت د پاکستان تحریک انصاف لخوا اسلام آباد په لوري د احتجاجي لاریونو پکې شوي د اخو ډب پې خروستو په دغه ګوند بندیز او په خیبر پختونخوا کې د گورنر راج نافذولو غور کوي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطا تارر ترڅنګ نورو حکومتي غړو په دې اړه وار په وار څرګندونې هم کړي او بیا د نومبر په 18 بلوچستان اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف پر بندیز یو قرارداد منظور کړو. خو اپوزیشن ګوندونو د دې مخالفت کړو د اسمبلی غونډه پریښوده. هم په دې حال کې د پاکستان تحریک انصاف مرستیال مشر شاه محمود قریشي چې دا وخت په زندان کې دی دان ورځپاڼې د دسمبر په 19 نیټه ویلي چې د نومبر په 10 په لاهور کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته د وړاندې کېدو په وخت خبریالانو سره په خبرو کې نوموړي ویلي چې پر پی ټی آی بندیز به د حکومت یو سیاسي او تاریخي تیروتنه وي. هغه زیاته کړې چې د پی ټی آی د ختمولو هڅه به حالات نور هم پیچلي کړي او دغه ګوند بندیز یا خیبر پختونخوا کې د گورنر راج نافذول د هیواد په ګټه نه دي. شاه محمود قریشي غوښتنه وکړه چې هغه ته د ګوند بنسټګر عمران خان سره د ملاقات اجازه ورکړي شي چې ترسو د ملي یووالي لپاره خپل تګلار ورسره شریک کړي. په عین وخت کې د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د نومبر په 10 په رحیم یار خان کې د یوې خبری غونډې په محل پر پی ٹی آئی ګوند بندیز او په خیبر پختونخوا کې د گورنر راج مخالفت وکړو. نوموړي د خبری غونډې په محل د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل چې په خیبر پختونخوا کې گورنر راج نشي لګیدلې او دوی ملاتړ هم نه کوي.
موږ په هیواد کې د امن لپاره هر څه کول غواړو او استحکام غواړو. جمعیت علما اسلام ګوند یې د حکومت لخوا پر پی ٹی آئی بندیز لګولو او خیبر پختونخوا کې د گورنر راج لګولو د پریکړې په هیڅ ډول ملاتړ نه کوي. قانون کې د دې اجازت نشته دی چې په خیبر پختونخوا کې د گورنر راج نافذ کړل شي. حکومت څه کول غواړي چې زه اسلام آباد او پېښور ته ورسېږم نو نور څه هم به پډاګ شي.
په عین وخت کې عوامي نیشنل ګوند هم په خیبر پختونخوا کې د گورنر راج لګولو مخالفت کړی دی. د عوامي نیشنل ګوند مشر ایمل ولی خان د نومبر په 9 د خیبر پختونخوا گورنر سره په ګډه خبری غونډه کې په صوبه کې د گورنر راج لګولو مخالفت کړی خو په تحریک انصاف د بندیز لپاره ملاتړ خودلی وو. د مرکزی حکومت د اطلاعاتو وزیر عطا تارل بیا د نومبر په 13 په اسلام آباد کې خبری غونډې په محل وویل چې حکومت په خیبر پختونخوا کې گورنر راج لګولو پریکړه په رسمي ډول نه ده کړې خو حکومت کولی شي چې دا کار وکړي.
تو یہ لگایا جا سکتا ہے مگر ایسی کوئی کنسیڈریشن نہیں ہے.
دی وائی حکومت گورنر راج لگولے شی خو پدی اڑ تر وس کوم پریکڑا نہ د شوی. منگ به بالکل دوی تا د قربانیو او د خلکو د خواخی گو اخستو موقع ور نہ کړو. دوی پر تشدد دی, دوی د ریاست په ضد دی, دوی د ریاستی ادارو په ضد دی. د یو سیاسی کارکن په هیز فکر کوم چې حکومت پدی ډول کوم اراده نه لري.
کوئی ایسا اراده نہیں ہے.
د مرکزی حکومت لخوا پر پاکستان تحریک انصاف بندیز او خیبر پختونخوا کې د گورنر راج لګولو سرګندونی په داسې حال کې مخې ته راغلی چې پی ٹی آئی پلویانو د عمران خان د خوشی کولو لپاره د نومبر په 24 احتجاج پیل کړ او د نومبر په 26 د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنڈاپور او د عمران خان میرمنې بشرا بیبی په مشرۍ زرګونو احتجاج کوونکي اسلام آباد کې ڈی چوک ته داخل شول. د نومبر په 26 مازیګر مهال فوج او پولیسو د احتجاج کوونکو خلاف عملیات وکړل او هغوی له ڈی چوک څخه پشا و تمبول. پولیسو په هغه ځای کې د مظاهره کوونکو په ضد اوخ کې بیونکي ګیس وکارو او په ګڼ شمیر کې احتجاج کوونکي نیولي هم دي. نیاز علي, مشال ریډیو, کراچۍ.
مشال ریډیو تاسو غوږی تاسو پام دبر رپورٹ پلو را کړم. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وايي هیڅ اته اجازه ورنکړي چې د خیبر پختونخوا د راشي او پسرخار اسلام آباد يرغل وکړي. هغه د سرګندوري پرون کړی دي او زیاته کړی ده چې د پاکستان دښمنان هڅه کوي چې د خیبر پختونخوا له هیواد جدا کړي. قام پرس ګوندونو او آزاد شنونکو د هغه بیان غندلې دي. نور تفصیل اسلام آباد راشد خټک را کوي.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف احتجاج ته په اشاره ویلی دی چې په مستقبل کې به هیڅ چا ته اجازه ورنکړل شي چې د خیبر پختونخوا نه په اسلام آباد حمله وکړي. په 13 نومبر په سیالکوټ کې وی خبری غونډه ته د وینا په محل خغه تور ولګولو چې د پاکستان دښمنان غواړي چې خیبر پختونخوا د ملک نه جدا کړي. د تحریک انصاف غړو د خپل ګوند بندي بنسټګر عمران خان د زندان نه رخصت کولو لپاره په اسلام آباد کې احتجاج کولو, خو په 26 نومبر د شپې پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو د هغوی خلاف عملیات وکړل. یو شمیر احتجاج کوونکي ونیول او نور یې د اسلام آباد نه وشړل. د احتجاج نه پس د وفاقي حکومت وزیران بیانونه ورکوي چې احتجاج کوونکي ټول د خیبر پختونخوا نه راغلي وو, ځکه چې هلته د تحریک انصاف حکومت دی. د پښتنو کمپرس کندونو د دغې رویې غندنه کړې ده. د عوامي نېشنل پارټۍ ویاند انجینیر حسن الله رسنیو ته لګل شوی په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د وفاقي حکومت او تحریک انصاف دواړو رویه د پښتنو په اړه رشخند کوونکې ده. هغه وویل چې تحریک انصاف پښتانه ځوانان تشدد ته هڅوي او وفاقي حکومت ټول پښتنو ته حمله کوونکی وایي. دا چلند د وفاق په ګټه نه دی. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د پنجاب صدر جنان افغان هم مشال رادیو ته وویل چې د تحریک انصاف د احتجاج نه پس د وکترانو لخوا داسې بیرونه جاری کیږي چې د پښتنو خلاف نفرت خوروي.
واقعتاً هم د پاکستان په ټول میډیا ګانو باندې کدو دوی وفاقي منسټران دي او کدو دوی پوجي اسټابلیشمنت دي ټول په همدې لګیا دي. پښتونخوا خلک راغلي وو, د پښتونخوا نه دا شوي وو, د پښتونخوا نه هغه شوي وو. دا عمل د دوی چونکې د پخوا نه هم د دوی طرز دغسې دي. دوی د اول ورځې نه چې دا ملک جوړ شوی دي, بس دلته یوازې مسله چې د دوی ته پښتانه دي. پښتنو په والا مسلسل پروپیګنډې کوي, مسلسل ناروا خبرې خپروي. چله د دوی دا تو چې دی دا به دوی ته دوی په خپل دی جواب وای. وخت راتلونکی دی,
په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خالد سلطان مشال رادیو ته چې د تحریک انصاف په احتجاج کې تر ټولو زیات زیان هم خیبر پختونخوا ته رسیدلی دی او اوس د پښتنو د بدنامولو هڅې هم روانې دي.
ان د دې غډان جوړ کړي د قربانای غډان د پښتنو جوړ کړي دي او دوی همیشه د هغه قیمت ورکړي. پښتنو ته ځکه غټ نقصان دي تاسو علمیه دادا چې وګورئ چې کله د پی ټی آی خبره کیږي د خیبر پختونخوا نه پښتانه مخاطب کیږي، دا پښتانه دي او باقی صوبو ته د پارٹی وای، یعنی کی د پنجابی نوم وانغستې شه، د سندی نوم وانغستې شه، د بلوچی نوم وانغستې شه، پښتانه او بیا مونږ دا یو بل اعزاز راکای، مونږ یو بل په غاړه کې و هار چې دا پښتانه ډیر بہادر دي، ډیر نډر دي کنه، انا هم زموږ خلاف زی.
د تحریک انصاف مشران تور لګوي چې د احتجاج کوونکو خلاف د عملیاتو په محل د دوی د ګوند غړي وژل شوی هم دي، کو حکومت دغه تورونه ردوي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
مشال د تاسو غوږې د رواني غړي نمای برخې ته راورسېدو. تاسو ته د خبرونو لنډیز وایو او د هغې وروسته به نور رپورټونو ته ادامه ورکړو. د فوزی قافلو د خوندې تګ راتګ لپاره د کوز او بر جنوبي ورسان ضلعو په یو شمېر سیمو کې ګرځبندي یا کرفیو لګول شوی ده. د بر جنوبي ورسان د منسل کمشنر له دفتره د نومبر په 10مه په خبر شوی بیان کې ویل شوی چې نن یعنی دسمبر په لومړۍ نیټه د پامکین له 10 سره روغه او تیارزه تحصیلونو کې د سهار له 15 تر ماخم شپږو بجو پورې د مولس په ګرځېدو به بندیز وي. تر دې وړاندې د کوز جنوبي ورسان ضلع کمشنر د نومبر په 9مه یو امر کې ویلي چې د شکایت تحصیل په انځر چینا او سانګ سیمو کې بعد د فوج د تګ راتګ له کبله د نومبر له 10مه د دسمبر ته 2 منټي ګرځبندیز یا کرفیو وي. د دواړو سیمو خلکو مشرانو ته ویل چې انتظامی له داسې کړنو څخه دوی په سختو مشکلاتو کې گیر دي. په کورمه کې د شیا اسونیانو ترمن د ډزبندۍ تړون په جزوی توګه عملی شوه دی. دغه دولت خېلو یو قبایلی مشر لایک حسین د مشرانو دوی چې ځلې انتظامی او امنیتی دارو د ځای مشران په مرسته د نومبر پر 10مه په کوزه کورمه کې جګړه ودرولې ده، خو په بره کورمه کې ځینی سیمو کې نختی شوې دي. دا خبر په خپل په بنو کې د بکاخیل اوسیدونکو په سیمه کې د وسوالو پر ضد هدفي عملیاتو پر مهال عام ولست د ځاني او مالی تاوانونو پر ضد احتجاج ته نن په دویمه ورځ هم دوام ورکړی دی. دوی په بکاخیل منډی کې راغونډ شوي، خو امنیتي ځواکونو او استخباراتي چارواکو پر د نومبر پر 9مه شپې مهال مشال طبي چې بکاخیل کې وسوالو ضد عملیاتو کې لس وسوال ورجدي دي. په خبر کې د ملشا ځواک چارواکي ویل وسلوال سره په نخټو کې فوزي افسر وژل شوی او دو نور عسكر ژوبل شوی دي. د چارواکي بیګا مشال دوی د عملیات د نومبر پر 10مه شپې په سلطان خیل سیمو کې تر سره شوی دي. په دې کې وسلوال ته هم مرجوب لوخته د وسلوال ډلو سندې ویل او په غزا کې د اسرایلي ځواکونو په بمباري کې لک تر لګه 15 فلسطینیان وژل شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلي ځواکونو پر غزې بمباری ته دوام ورکړی دی. روغتي چارواکي وایي د غزې په مرکزي کې د سرود کې د دسمبر په لومړۍ نیټه هوایي برید په یو کور کې شپږ کسان وژل او بل برید د غزې په ښار کې په یو کور کې درې تنه وژل. دا خبرونه لنډیز مو واورېدو. تاسو په همدغه نور رپورټونو په لور راګرځوم. راپورونه وایي چې د شام د حلب ښار ډیری سیمې د وسلوالو مخالفینو په ولخه کې دي. د بشار الاسد د رژیم وسلوالو مخالفینو د چهارشنبه په ورځ په دوه لوی ښارونو حلب او ادلیب حمله پیل کړې او پرونی یې د حلب ډیری برخې ونیولې. د دولتي رسنیو د خبرونو لمخې د شامي ځواکونو په هوایي حملو کې لک تر لک شل تنه وسلوال مخالفین وژل شوی دي. نور تفصیل په دې راپور کې وو.
د سوریه د حکومت وسلوال مخالفین پرون د حلب ښار په مرکز کې په داسې حال کې چې وسلې ورسره وي په پیک اپ موټرو کې ګرځیدل. لدی یو ورځ مخکې دا وسلوال د ترکیه پولې ته نږدې د شمال لویدیځ تر ټولو لوی د ښار ته په داسې حال کې نه نوتل چې د عین شاهدانو په وینا دولتي ځواکونو پر وړاندې ډیر لږ مقاومت وکړ. د عین شاهدانو په وینا د جمعې په شپنا وخته د ښار پر یو څنډه د سوریې د دولتي ځواکونو په دوو بمباریو کې د وسلوالو مخالفینو اضافي جنگیالي او د ملکی وګړو کورونه په نښه شول. د سوریې د بشري حقونو د څار سازمان ویلي دي چې په دې برید کې شل تنه مخالف وسلوال وژل شوي. د سوریې دولتي ځواکونو پرون په یو بیان کې ویل چې د وسلوالو د بریدونو د شندولو او د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره خپل پوځي ځواکونه له حلب څخه وایستل، خو د ځوابي حملو لپاره تیاری نیسي. پوځ په خپل بیان کې تایید کړی چې وسلوال یاغیان د ښار مهمو برخو ته ننوتی دي، خو وایي چې هغوی په ښار کې د تلاشۍ پوستې نه دي جوړې کړي. پر حلب د وسلوالو مخالفینو ولکه د بشر اسد د رژیم لپاره لوی رسوایی بلل کیږي. اسد ته وفادار ځواکونو په 2014 کال کې د روسیې او ایران په مرسته د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وسلوال مخالفین او زرګونه ملکی وګړي د حلب ښار د ختیځ لکلو او بانډو وېستل. پر حلب له هغه مهال راهیسې بیا برید نه و شوی. د 2014 کال جګړه د وسلوالو یاغیانو پر ضد په مبارزه کې د رژیم لپاره مهمه لاسته راوړنه وه. په سوریه کې د حکومت پر ضد وسلوال پاڅون په 2011 کال کې وروسته له هغه پیل شو چې د اسد د واکمنۍ پر ضد سوله ییز اعتراضونه په تاوتریخوالي واوښتل. اسوشیټډ پرس خبري اژانس د عیني شاهدانو له قوله لیکي چې د سوریې دولتي ځواکونه د حلب په هوایي ډګر او یوه پوځي اکاډمۍ کې کلابند دي، خو د ځواکونو ډېره برخه د جنوب له اړخه له ښاره وتلې دي. د راپور له مخې کورد ځواکونه لا هم د ښار په دوو ناحیو کې پاتې دي. د حکومت پلاوی شام اف ام رادیو د راپور له مخې پرون په حلب کې د خلکو او موټرو تګ راتګ پیکو، ښوونځي او ادارات بند وو، ډیری خلک په کورونو کې پاتې وو. وسلوالو د ښار په مرکز کې هوایی ډزې کولې، خو له دولتي ځواکونو سره د نښتو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا وویل چې د ښار هوایی ډګر بند دی او ټولې الوتنې کنسل شوې دي. د او چا د بیان له مخې د جمعې په ورځ چې د برید لومړۍ ورځ وه، د حلب دوه مهم دولتي روغتونونه له ناروغانو ډک وو، خو اکثر خصوصي روغتیایي مرکزونه بند وو. د حکومت وسلوالو مخالفینو د چهارشنبه په ورځ پر حلب او ادلب ښارونو حملې پیل کړې او د جمعې په ورځ حلب ښار ته ننوتل.
دا مشال ریډیو دا، او تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
بلکل تاسو خبری غړی ته غوږی. د پاکستان د کورونا چار وزارت چارواکو سو ورځې وړاندې تور پوری کړی وو چې افغانانو په پاکستان کې پروستیو مظاهرو کې برخه اخیستې وه، خو اوس په اسلام آباد کې طالبانو تر واک لاندې. د افغانستان سفارت وایي افغان کډوال هیڅکله په پاکستان کې په سیاسي فعالیتونو یا جنایي پیښو کې ښکیل نه دي اوسیدلی. د سفارت بیگا په ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د پاکستانی چارواکو سرګندونې په افغان کډوالو د پام وړ اندېښنو سبب شوی دی. بیان زیاتوي چې په پاکستان کې افغان کډوال د هغه هیواد د لنډمهاله حکومت پر مهال هم د عملي شو پالیسو له کبله د محدودیتونو او بې برخلیک حالت سره مخامخ ول. په دې اړه نور حال زموږ همکار صالح محمد صالح راکوي.
د پاکستانی چارواکو له ادعا وروسته چې ویلی وو افغانانو په پاکستان کې په وروستیو مظاهرو کې برخه اخیستې وه، په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت وایي چې افغان کډوال هیڅکله په پاکستان کې په سیاسي فعالیتونو یا جنایي پیښو کې ښکیل نه دي. دغه سفارت تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د پاکستاني چارواکو څرګندونې په افغان کډوالو کې د پام وړ اندېښنو سبب سوي دي. وړاندې راغلي افغان کډوال اندېښمن دي چې شایي یو ځل بیا د پاکستاني پولیسو لخوا وځورول سي او له ناوړه چلندونو سره به مخامخ سي. په بیان کې دا هم ویل سوي چې په پاکستان کې افغان کډوال د پاکستان د لنډمهاله حکومت پر مهال هم د عملي سوي پالیسیو له کبله له محدودیتونو او بې برخلیک وضعیت سره مخامخ وو. د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان د پلویانو لخوا تر ډیره په اسلام آباد کې تر مظاهرو وروسته پاکستانی چارواکو وویل چې په مظاهرو کې ځینو افغان وګړو هم برخه اخیستې وه. په اسلام آباد کې د پولیسو مشر سید ناصر علي رضوي تیره اونۍ رسنوي ته ویلي چې له نیول سوو شاوخوا زرو کسانو څخه شپږ پنځوس تنه افغانان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ ویلي په سیاسي مظاهرو کې د بهرنیو وګړو ګډون غیر قانوني دی او د پاکستان د کورونیو چارو وزارت به ډیر ژر د دغو کسانو په اړه معلومات خپاره کړي. په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت وایي د پاکستاني چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه ژوره اندېښنه لري او د پاکستان له حکومته غوښتي چې د افغان کډوالو په وړاندې د بې باورۍ د فضا له ایجاده ډډه وکړي. سفارت په خپل بیان کې ویلي چې د داسې یوې فضا ایجاد به د افغانانو د ځورونې، بدنامۍ او جبري بې ځایه کېدو لامل سي. په بیان کې ویل سوي چې دغه پالیسي به پاکستان ته هیڅ ګټه ونه کړي او یوازې به د دوو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ بې باوري زیاته کړي. د پاکستان د کورونی چارو وزیر محسن نقوی تیر چهارشنبه ویلی چې افغان وګړو ته به د روان میلادي کال د دسمبر له 1 نیټې څخه د پولیسو له جواز پرته په اسلام آباد کې د اوسېدو اجازه ورنکړل سي. په پا پاکستان کې د نوي حکومت تر جوړېدو مخکې د موقت حکومت په امر د 2023 میلادي کال د نومبر پر لومړۍ نیټه د بې اسناده افغان کډوالو د ډلیز اخراج لړۍ پیل شوه چې تر اوسه په سلګونو زره افغانان له پاکستانه افغانستان ته ایستل شوي دي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
مشال لوی تاسې غواګي د افغانستان د پکتیا ولایت په مرکز او سوار لسو ولسوالیو کې په شل زره بې وزله کورنۍ باندې د خوړو نړیوال پروګرام د خوراکي توکو او نقد مرستو ویشلو بهیر اپیل کړی دی. په دې مرستو کې له هرې بې وزله کورنۍ سره 2900 افغانۍ نقد مرسته او یا په ځینو سیمو کې د همدوی پیسو متبادل خوراکي توکي وشل کیږي. نور حال د سیمې نه د مشال اړوند خبريال نجیب الله لوخیل راکوي.
د ژمی پر رسیدو د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام لخوا په پکتیا ولایت کې شل زره بې وزله کورنیو ته نقدي مرستې یا ځینې ځایونو کې هغوی ته د خوراکي توکو ویش پیل شوی دی. یاد مرستې چې په ولایتونو کې د کلو پراختیا ریاستونو سره په همغږۍ کې ویشل کیږي. په پکتیا کې ځایي مسؤلین وایي دوی د مستحقینو په تشخیص کې خپله هڅه کړې ده. د یادې ادارې یو استاذ مولوي ضیاءالرحمن مشال رادیو ته وویل
پکتیا ولایت ټول شل زره کورنۍ ویستې مستفید کیږي او بل داسې د دوی د مرستې به ان شاء الله دوام کوي. هغه خبره لنی هي سوي نه ده یا به څلور جوپی وي او یا شپږ جوپی. د شفافیت په اړوند موږ لله الحمد څومره انساني وس او طاقت د موږ هغه کړی ده چې تر څو هغه خلک په کلو بانډو کې ښه تشخیص کو مستحقین خلک او هغوی ته ورسوو.
ځایي مسؤلین زیاتوي د پکتیا په پاتو ولسوالیو کې به هم پر بې وزله کورنیو نغدي او یا د هغې معادل د خوراکي توکو مرستې چې په ترکیب کې 50 کیلو وړه، 50 کیلو وریجې، لس لیتره غوړي او 12 کیلو دال دي وویشل شي. بل لوی ته هغو کسانو چې مرسته یې ترلاسه کړې وایي دوی لاسته شي دي او دې لږې مرستې ته هم اړتیا لري. د پکتیا یو تن اوسیدونکي حاجي جنت وویل
دا مرستې موږ ته چرا کړې که نه دا مرستې ډېرې فایده کوي. دا موږ ته پیسې هم راکړي او دغه مرستې هم راکړي.
په پکتیا کې د مرستو ترلاسه کوونکي زیاتوي د بیکارۍ له کبله د دوی د کورنیو اقتصاد کمزوری شوی او د دوی غوښتنه دا ده چې د مرستو دا بهیر ورته څو پړاو نوره هم دوام وکړي. یو بل مرسته ترلاسه کوونکی عبدالمتین ویل
د دې سره به موږ څه ضرورت وسی. یو بوري وړه په 1500 روپۍ دی، یو ټیو یو کیلو غوړي په 1000 روپۍ باندې دی. دا د موږ یو جمعه یو میاشت هم نه کیږي. بیکاري ډیره زیاته ده چې ګردې چوک ته راسو وچه مړۍ واخلو له هوټل نه هغه په غږې کې نیولي نه چای نه مړۍ نه اوبوی نه ښی نه بدې.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام لخوا د یادو مرستو ویش د پکتیکا ولایت په مرکز او ولسوالیو کې هم روان دی چې تر اوسه په تروو ولسوالۍ کې 100 په میټاخان کې 120 او په وازی خاول سوالی کې بیا 413 کورنیو ته ویشل شوی دی. د خوړو نړیوال پروګرام له خوا داسې مهال د پکتیا ولایت په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې نغدي او د خوراکي توکو مرستې ویشل کیږي چې اوچا یا د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ دفتر په دې هیواد کې مرستو ته د اړو افغانانو شمېر 23.1 میلیونه کسان خودلی دی.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
مشال رادیو تاسو غوږی د پاکستان د کسټم اداره وای لزګونه هغه اغوان ډرایوران با لنن څخه پاکستان ته د ننوتو اجازه ونه لري چې په تورخم د تګ راتګ لپاره تر لاسه کړی اجازه نامه وخت یې ختم شوی وي. د ادارې چارواکو مشالو ته وی چې ډرایوران باید زر تر زر د اسناد تازه کړي. بل پلو سوداګر وای چې د دې اسنادو پر تازه کولو وخت لګي، نو د پاکستان او افغانستان چارواکي باید د اغوان ډرایوران لپاره د دې اسنادو تر لاسه کول بهیر آسان کړي. بل ورته د هغه موده هم زیاته کړي. د پاکستان حکومت د سکال مارچ په پای کې د افغان ډرایورانو لپاره تګ راتګ لنډمهاله اسناد جاری کړي ول. نور تفصیل فرحت شنواری راکوي.
په تورخم کې د کسټم یو چارواکي عمر بادشاه لخوا مشال ریډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویل شوی چې دا محل په سلګونه افغان ډرایورانو ټی ډی په نوم د موقتی داخلي اسنادو میاد ختم شوی او په کار ده چې په وخت یې تمدید کړي. په تورخم کې د کسټم لخوا په لګول شوی یو بینر باندې لیکل شوی چې د دسمبر لومړۍ نیټه نه به هغو ډرایورانو ته په تورخم دا وړېدو اجازه ورنکړي چې دا اسنادو میاد ختم شوی وي. دا اسناد د پاکستان فدرل بورډ اف ریوینیو او پېښور کسټم هاوس لخوا لازمی ګرځول شوی. د افغان ترانزټ ریډ یو سوداګر کلیم الله مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې افغان سفارت او په افغانستان کې د پاکستان سفارت نه ٹی ڈی پنم اسنادو تمدیدول باندې وخت لگی او پکار دا چې ډرورانو لپاره دا عمل تیز کړل شي.
ترانسپورټران او کسٹم کلیرنګ ایجنټس د دواړو ملکونو امبیسیو نه دا مطالبه کوي چې رینیول دا کوم عمل دی دا د زر تر زر تر سره کړی شي چې پاک افغان کوم تجارت ته شي دا متاثر نشي. په تورخم بارډر کې ټولو ترانسپورټرانو ته کسٹم لخوا دا بینری لګیدلی دی چې په ایکسپایر ټیټ باندې با نه کوم غاړه افغانستان لتلی شي او نه با پاکستان لراتلی شي. نو په دې سلسله کې د ترانزټ ډایریکټر صاحب افغان کنسولیټ سره رابطه شوې ده او هغه ورته په جواب کې دا ویلی دی چې ترانسپورټران دا اوریجنل ټیټ راوړي او ورسره چې کوم د ټیټ فیس دی هغه جمع کوي او په سلریش ساته کې به دوی ته ټیټ سرټیفیکټ ملاویږي.
پاکستان سږ کال د مارچ په 9 نیټه یوازې افغان ډرایورانو لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط ختم کړ او د طالبانو د حکومت چارواکو سره په دې متفق شول چې افغان ډرایورانو او ګاډو ته د ټی ډی په نوم مخصوصې پاڼې جاری کړي چې په تورخم باندې پرې په اسانۍ سره تګ راتګ کوي. دغه ټی ډی په نوم مخصوصې پاڼې په پاکستان کې د طالبانو تر واک لاندې سفارت او کنسلګری تیاروي او په کابل کې د پاکستان په سفارت کې هم ریکارډ جمع کیږي او په دې باندې افغان ډرایوران شپږ میاشتو پورې بغیر د پاسپورټ او ویزې دواړو ملکونو ترمنځ دوامدار تګ راتګ کړای شي. په تورخم کې ترانسپورټرانو ویلي چې په کار دا ډرایورانو ته د خپلو ټی ډی په نوم اسنادو تمدیدولو لپاره نور وخت هم ورکړل شي او دا موده دی ورته وغځول شي. د پاکستان وفاقي حکومت په تورخم باندې په 2018 کې د پولي سمبالولو پالیسي عملي کړې او ډرایورانو او ایمرجنسي ناروغانو نه علاوه چاته اجازه نه ورکوي چې د بغیر پاسپورټ او ویزې پرې تګ راتګ وکړي. په تورخم کې یو سوداګر واحد شینوار وایي چې افغان سوداګرو ته هم په تورخم کې یو شمېر مشکلات شته او د سفري محدودیتونو له وجه ورسره په اسانه دوه طرفه کاروبار نشي کړای.
ټریډر کله مونږه افغانستان نه روان شي نو په تورخم بارډر باندې په زیرو پوینټ باندې په پاسپورټ کې په انټری کې په ایگزټ کې دته ډېر زیات مسایل دي. په کار ته چې دا سیستم ورته جوړ شي چې بس پاسپورټ سکینر ته نسی سکینر کې سکین کوي او بس آن لائن چې کوم دی انټری شي او دی ایگزټ شي او دی آزادانه تور باندې زیر راځي. دین علاوه چې کله راکی وزي ټریډر مونږه مالوالا نو هغه چې کوم دی د تورخم انتظامیه خلکم دی سنور خلکم دی او دا چې کوم دا پیښور پر ډیر زیات مطلب په تکلیف کی هر څوک په چیک پوسټ باندې کوزي یره ته چاله راغله او ته څنګه راغله او تاسو مر پیسې وروړي. په هر حال ډیر زیات مسایل دی غټ ټریډر تا غ تاجر تا
د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹری زیاد تجارت او صنعتونو ګډ خونی او د دارانو په بیا بیا ویلی چې په تورخم لګول شویو سفری محدودیتونو لوجه امپورت او ایکسپورت رقم شوی او په کار دا چې په دې دروازه اسانه پیدا کړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لسلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوش کیلو هرتز، د سهار لنه د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2110 14500 15015 او 15800 کیلو هرتز، او د ماخام لشپګو تر اوو، د ماسخوتن لنهو تر لسو، او د شپې لیو لسو تر دو لسو بجو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوش کیلو هرتز اوریدل شي.
مشال د تاسې غوږی د جنوبی وزیرستان د انګور اډې خلک وای دوی د صحت په برخه کې له بنیادی اسانتیاو بې برخې دي. د دوی په وینا هلته د روغتیا یو بنیادی مرکز دی او هغه هم هغه سي فعال نه دی لکه څنګه چې پکار ده. د دې سیمې خلکو او د بشرخونو ضعیف فعالانو مشورې دی ویلي چې په دې مرکز کې یوازې درې ډاکټران دي، هواغوی هم ټول نه ورځي. دوی وایي په سیمه کې سبان دې شپږ زره خلک وسی او د خود روغتیا لپاره ورته یوازې یو ډاکټر بي او هغه هم په میاشت کې لس ورځې وي او هغه نور دوه غیر حاضر وي. زری انتظامی د دې خلکو شکایتونه بې ځای بولی او وایي چې د بنیادی روغتیا دا مرکز په پوره توګه فعال دی. نور تفصیل له سیمه د مشال لوري خبريال اشتاک می سیدرا کبی.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع انګوراډا اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سیمه بنیادی صحت مرکز کې یې د خلکو د پوره سہولت نشته دی چې په واجه یې د خلکو ژوند د مشکلات سره مخامخ شوی دی. د انګوراډا سیمه یو اوسیدونکی جنت میر ساکه په داغه براکښه مشال ریډیو ته ویایي.
اسپتال سخت تکلیف میڈیسن دے روڑی دلتا دل کے ضرورت ہی نہ پیرا کی نیج دے اللہ کام نہ تھا ریکویسٹ کی نیج دے صحت پورا نور اسپتال نه جوړ شي چې نوی د موجوده بي اچ او خدا فنکشنل شي چې پاکه د میجر هر قسم سہولت وي د میجر مشکلات نه پکې حل کیږي.
جنت میر ساکيب دا هم ویایي چې د بنیادی صحت مرکز کې د سیمې خلکو د پورا د نادرا دفتر هم قائم کړای شو وایي.
چکیما دی چودو آغا سالور کمرے بنا مشتمل دو پاہا کے وہ کمرہ یہ دمیج دے نادرہ دا پورا ور کری دو آغا دے بی چوپ کمرہ کے ورا تا نادرہ اول سسٹم ہا چلا وی چھ دمیج سنگورا دے خالتا دے زیو تکلیف تا دمیج دا کم ریکویسٹ کی دے علاو کامنا چھ دمیج سورا مسائل دی یا دے نادرہ اول مسئلہ دو یا دے بی چوپ اولادا دا زر تر زر حال کو.
د انګوراډا سیمه پښتون ژغورن غورزنګ غړای د سیمه بنیادی صحت مرکز په واجا د خلکو مشکلات په درنګ بیانوي.
متبادل پر ملا بندے کو یو چروشی بیا بلوی ابل چروشی بیا بلوی او د انګورا ډی 6-7000 بودی بندے مشتمل دو یو بیا چودو بدی بندے د میجر چکیم ضرورت یا نه پورا کیږي خو چې د بیا چو کیما سب بنیادی سامانی نه دی او بنیادی میډیسن څه دی یا سٹاف تای کاغه مشتاب مهیا شي څنګه څه د میش مشکل کو کمی روشي.
مشال ریڈیو چه ده انگوراډا سیمه اوسه دین کې د بنیادی صحت مرکز کې د سہولیات غوښتنه د ضلع ډیپټی کمشنر محمد ناصر خان مخه تاکشش وا غوی په ځواب کې وویل.
دا سیده چې دا به چې خو فعال نه دا او کار مر پکې چې نور هم سم میډیسن هم پکې اویلیبل دي. دوی بس شکایتونه کوي غبل خبره ده. نور کاروبار پکې روان دی.
د انګور اډا سیمه اوسیدونکي دا هم وویل چې حکومتي چارواکي دا د انګور اډا بنیادی صحت مرکز کې سہولیات ورکول سره د سیمه اوسیدونکو ته د ژوند نور سہولتونه ورسول د پوره د زر بډواندي ګامونه پورته کی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیک.
مشال د تاسې غواګي د روانګړې اخري رپورت په لوسه سپام را ګرځوم. د اروپای ټولنې د هوایي خوندیتوب ادارې د نوومبر پر 9 شاوخوا او 4.5 کال وروسته د پاکستان ملي شرکت پاکستان انټرنیشنل ایئرلاینز یا پی آی ای او د شخصي هوایي شرکت ایئر بلو د یورپ پروازونو باندې بندیز ختم کړ. دا بندیز په 2006 کال کې د پایلټانو د جالي لایسنسونو او د خوندیتوب د معیارونو د نه پوره کولو لامل لګیدلی وو. د پاکستان د ملي هوایي شرکت وایان عبدالحفیظ د دې بندیز د ختمېدو هرکلی کړی دی او ویلي دی چې دا د پی آی ای لپاره یو مثبت پرمختګ دی. د چارو ځینې شنونکي وایي د بندیز ختمېدل دا ښیي چې د پی آی ای د خرڅولو پروسه به کامیابۍ سره پرمخ لاړ شي. نور تفصیل د کراچۍ نه نیاز علي راکوي.
د قومي هوایي شرکت ویان عبدالله حفیظ د نومبر په 10 مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل د یورپی یونین د هوایي خوندیتوب ادارې د پاکستان د هوایي چلن وزارت او پی آی ای ته په رسمي ډول لیک استولې دي او شاوخوا 4.5 کال وروسته پاکستان ملي هوایي شرکت پی آی ای او د شخصي هوایي شرکت ایئر بلو د یورپ پروازونو بندیزي ختم کړي.
4.5 سال قبل جو کې پایلټ لایسنس کې اوپر
دی وایي 4.5 کال وړاندې چې د پی آی ای د پایلټانو په سندونو یا لایسنس کومې پوښتنې راپورته شوې وي چې بیا یورپی هیوادونو پر پی آی ای بندیز ولګو او د یوې اوږدې مودې وروسته اوس دا بندیز ختم کړی شو. موږ هڅه کوو چې زر تر زره یورپی هیوادونو ته الوتکې پیل کړو او دا بندیز ختمېدل د دې خبرې ثبوت دی چې پی آی ای د نړیوالو ادارو شرطونه په کلکه عملي کوي. عبدالله حفیظ یاد کړی چې د بندیز ختمې دورستو ادارې هڅه کوي چې د 2015 کال د جنوري په پیل کې د پاکستان څخه پیرسته پروازونه پیل کړي او د برتانیې لخوا چې د پی آی ای په الوتکو هم بندیز دی هغه هم ختم کړي. د پاکستان هوایي شرکت پی آی ای شاوخوا 4.5 کال وړاندې هغه مهال یورپی هیوادونو ته په تګ راتک بندیز لګیدلی وو چې د جون میاشتې 2006 کال کې د پاکستان د هوایي چلن د هغه وخت وزیر غلام سرور خان پقامی سملی کې د پی آی ای د پایلټانو د جالي جوازونو یادونه وکړه چې د نړیوالو ادارو اندېښنې راوپارولې. د یورپی یونین د هوایي خوندیتوب ادارې د جولای په 19 2006 کال کې پر پی آی ای بندیز ولګو او وروسته د اپریل په میاشتې 2021 کال کې دا بندیز د نامعلومه مودې لپاره وغځوه. پاکستان د دې قضیې په ترڅ کې 44 پایلټان معطل کړي او 15 له نوکرو څخه لری کړي. بلخوا د قومي هوایي شرکت د افسر نو کارکونکو د اتحادیه پخوانی مشر نصر الله پریدی بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي د بندیز اصلي لامل یوازې د پایلټانو جالي جوازونو قضیه نه و. د د پوینا چې د روزل شوی عملی کمخ د پایلټ انسپکټرانو نشتون او د حکومت لخوا د نوي انسپکټرانو په لګولو بندیز او نورې نیمګړتیاوي هم وي.
بل هغه وجه دا و چې په یورپی یونینز وغیرہ کې ای پی آی ای رپورٹنگ په دښی باندې مخنو چې ای پی آی ای چې کوم مینټیننس وغیرہ بو نو هغه مینټیننس بس ډیر داسې بو چې بس یا بو بس استنې سر باندې بو سټانډرډ باندې راغلل نو هغه بو بچ فلو کنه کني نور به اکثر به بیا ای بار نه ری یورپ وغیرہ نه کوم د سیویل ایویشن انسپکټرز جوز لاروسی کنه نو هغه هغه بو رپورٹنګ وکړل چې یاره دا جوز کې دا خاروپای مو ولید
خو بلخوا د پی آی ای ویان عبدالله حفیظ بیا دا تورونه رد کړي او وایي چې د بندیز علتونه نور نول. د پوهانو په وینا چې د بندیز لری کېدو په ترڅ کې د پی آی ای د خصوصي کولو پروسه هم د پام وړ ده. د قومي هوایي شرکت پخوانی مشر مشرف رسول سیان بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې خصوصي کول د دې هوایي شرکت یوازینی د حل لار ده. هغه زیاتوي چې د پی آی ای د بیا تنظیم او اصلاح هڅې تل د سیاسي او عدالتي مداخلې له امله ناکامه شوې دي.
جب کبھی بھی ریوائیول کا ٹرائی کیا گیا
دی وائی د پی ائی چکل ہم د بیا را پور تکے دو یا د تنظیم حس شوی نو ہغا کلا پ سیاسی او کلا د عدالتونو د لاری ناکام کړی شوی دا وس یوازینی لار د شخصی کولو دا او حکومت پروسا پیل کړی خو پی ائی چ د لوی تاوان او قرض سر مخته او بیا ډیری الوتکه هم پزمک ولاړی پروازونه نشی کولی او بندیزونه په همو نو زکه د شخصی کولو په پروسه کې ورته چا زړه نه خکولو نو وس د حکومت سره یو خمو قده چې په خبه خرڅ کړی او د حکومت په بجټ نور بار جوړ نه کړل شي
ګورنمنت کې بجټ ته مزید اوس کا بوج نه
بده د پاکستان حکومت چې د قومي هوایي شرکت د شخصی کولو پروسه پیل کړی او په دې لړ کې د اکتوبر په 1.5 د شپې ته 50% برخې د خرڅولو لپاره بولی وشو نو یوازې 10 ارب روپی بولی لګولې شوې و د پاکستان د نچکاری کمیشن چې د قومي هوایي کمپنۍ 50% ونډې لپاره لګ تر لګ 15 ارب روپی ټاکلې وي په بولی کې د بلو ورلد سیټي په نوم یوازینی شخصي کمپنۍ برخه واخیسته او 10 ارب روپی بولی لګولې و د پاکستان د نچکاری کمیشن د پی ای ای شخصي کولو لپاره یوازې 10 ارب روپی وړاندیز یا بولی رد کړی ده د نومبر په 13 د سینټ د نچکاری قائمه کمیټۍ په غونډه کې د نچکاری وفاقي وزیر علیم خان ویلي وو چې د پی ای ای د شخصي کولو لپاره نوې پروسه پیلوي او نوې خواستونه به راغواړي که څه هم په پی ای ای د یورپي هیوادونو بندیز ختمېدل یو مثبت ګام دی خو څېړونکي وایي چې یوازې دا ګام د پی ای ای ټول ستونزې نشي حل کولی نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي youtube.com/mashalradio زموږ پته ده هلته ورشي تبصرې پرېږدئ او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ